سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريد سيال د وقاب په کار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ لوی لار نن سهار یک شنبه بیرته پرانیستل شوې ده. دغه وزارت ویاند حق شناس محمد اشرف حق شناس پر خپل لیکس باندې لیکلي دي چې د طوفان له درېدو سره د لوی لار پرانیستل شوې د سپرلیو موټر پرې تګ راتګ کولای شي، خو بارولونکي موټر یوازې له شمال څخه جنوب ته پرې تللی شي. دا لار د درنې واورې له ورېدو وروسته تېر ماښام بنده شوې وه. یوه زلزله چې شدت درختر په کچه 4.5 درجې و نن مازیګر 5:55 دقیقې د افغانستان بدخشان ولایت او په ګورن انډی تاجکستان کې احساس شوه. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د شکاشم لوسوالۍ په نږدې 45 کیلومترۍ کې د ځمکې له سطحې 120 کیلومتره لاندې و. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ شوبل او مالي تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. رومانیا او بلغاریا لنن یک شنبه څخه په شنګن ویزه کې شامل شول. هغه هیوادونه چې په شنګن کې شامل دي ادوای یا هغه کسان چې د وغړی هیواد ویزه ولري ټول هیوادونو ته سفر کولای شي، خو رومانیا او بلغاریا ته په اوسنی پړاو کې واځي د هوا او اوبول لري ته شنګن ویزه لرونکي سفر کولای شي. سره له دې چې د ازمکی لاري رومانیا او بلغاریا ته د شنګن په حوزه کې سفر شامل نه دي، خو دغه دوه هیوادونو لپاره یو بریا ده چې لدی له سکلونو خبر وروسته یې دغه حق تر لاسه کړی دی. په شنګن کې 9 هیوادونه شامل دي چې 15 د اروپایي اتحادیې غړي او 4 نورې سویس، آیسلند، ناروې او لختنشتاین له دې اتحادیې د باندې دي. او د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په 12مه لوبه کې د ګجرات ټایټلز لوبډلې 2 په توپیر د سن رایز حیدرآباد لوبډلې ته ماتې ورکړه. یاد سیالۍ چې د احمد آباد په ښار کې ترسره شوه، حیدرآباد د پچې په ګټلو سره توپوهنه کړې وه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 122 منډې کړې وې. په نننۍ سیالۍ کې د ګجرات لپاره راشد خان، نور احمد او عظمت الله عمرزی یوه وکټه واخیستله. دا لومړی ځل دی چې د آی پی ایل په یوه لوبه کې درې افغان لوبغاړي د یوې لوبډلې په ګټه لوبیږي. دغه لوبه په آی پی ایل کې ګجرات وګټله او په دې سره دا د دې لوبډلې دویمه لوبه شوه چې دی په آی پی ایل سیالیو کې چې تر دا دمه پیل شوي دي ګټي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه واوریدل شي. په افغانستان کې به د وروستي ورختونو په اړه باندې چې لکه بلې لارې بندې شي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي وروستي چوسیات تر کړو. همدارنګه په دې اړه باندې چې نړیوالې دا کوي د طالبان ترمنځ خپلمنځي اختلافات دي، خو د اختلافات څومره ریښتینی دي؟
در اختلافات تر اوسه پورې بربر نه دي او په مرموز شکل دننه د طالبانو په نظام کې جریان لري.
دا چې د اختلافات څومره د دې سبب کېدای شي طالبانو حکومت کمزورې کړي وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. په دې اړه به هم سره تفصیل واورئ چې د طالبانو حکومت ویلي د امریکا بی پلوټ الوتکې اوس هم د افغانستان په فضا قسمی کوي. د دې ترڅنګ به په غزه کې جګړې ته هم ورشو. نور مطالبه هم شته، بلتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي. د افغانستان په شمیرو لایتونه کې د ورستۍ بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو لامل خلکو ته د ځاني زیان ترڅنګ مالی زیانونه هم وختي. د افغانستان په ختیځ لالپور او مومندرې ولسوالیو کې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې پرنیو سیلابونو شپږ تنه ټپیان کړي، لسګونه کرنیزې تجربه ځمکې تخریب کړي، لسګونه کورونه ویجاړ کړي او خلکو ته ډیر مالی زیان اړولی دي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د افغانستان د ختیځ ننګرهار ولایت د لالپور او مومندري ولسوالیو اوسیدونکو وایي په دې ولسوالیو کې په تیرو دوه ورځو کې سیلابونو له امله خلکو ته د وخت مرګ ژوبلې په ګډون سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوي، لسګونه کورونه ویجاړ شوي او یو شمیر څاروي هم له منځه تللي. د لالپور ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې مشر رومان نادر ازادي راډیو ته وویل
په تعداد د شاوخوا 60 کورونه چې هغه په مکمل ډول باندې نړیدلی دي. دا د لالپوري ولسوالۍ په سربند او مرکزی لالپوري په قریو کې شوي، د چکنور په قریه کې، د رامتی، د ملاخیلو په قریو کې په تعداد د سلو څاروي سیلاب له ځان سره وړي دي. 200 جریبه هغه ځمکه چې هندواړې پې کرل شوي وي او هغه په مکمل ډول تخریب کړي دي. دې تر څنګه 2500 جریبه ځمکه چې فصل پې ولاړو د غنمو هغه هم په مکمل ډول باندې تخریب شوي دي.
خغلی نادر وایي سیلاب ځپلو سره تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې او اړینه ده چې هر څه ژر یې لاسنیوی وشي. په ورته وخت کې د لالپورې ولسوالۍ یو امنیتي چارواکي هم ازادي راډیو ته د نوم نه ښودو په شرط د ارقام تایید کړل، خو دای هم وویل چې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. خو په لالپورې ولسوالۍ کې یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل په چکنور سیمه کې پرون سیلابونو درې تنه وړي چې لای برخلیک معلوم نه دی. په ورته وخت کې په سیمه کې یو خبریال کامران سمسور ازادي راډیو ته وویل په مومندرې ولسوالۍ کې د پرونیو سیلابونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي، لسګونه کورونه نړیدلي او سلګونه جریبه کرنیز مځکه له منځه تللي. نوموړي دا هم وویل چې همدانن په سیمه کې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله یو کوچنی نجلۍ اوبو وړي.
دغه شپږ نفر چې دي دغه پرون په مومندره لاندې باسول کې د دوو کورنۍ وغه د کوټې چت پریوتی وو. دغه شپږ تنه ټپیان درلودل، درې همغلته ځای په ځای تداوي وشو، اولیا مرستې ورسره ترسره شوې پر هسپتال کلینیک کې، او دا نور درې چې دي دغه د ننګرهار مرکزي صحت عامې ته انتقال شو، لا هم هلته په صحت عامه کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو کلتور امیر صدیق الله قریشی رسنیو سره خبرو کې د سیلابونو راوتو له امله د یو تن مړینه تایید کړې وه. بل خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي د فاریاب ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې هم راوتلیو سیلابونو لږ تر لږه 400 کورونه زیانمن کړي او د یو پل د نړېدو تر څنګ یو دولتي ښوونځی هم ویجاړ شوی دی. او چا په خپل نوي راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی لیکلي، د افغانستان په شمال کې د مارچ له 28 تر 28 د اورښتونو له امله دوه تنه مړ شوي دي. او چا زیاتوي د مارچ په 9 او 10 نیټې په ټول افغانستان کې د اورښتونو او راوتلیو سیلابونو له امله له 1500 جریبه زیاته کرنیز ځمکه تخریب شوي، له 540 زیات کورونه سخت زیانمن شوي، او په 2 ولایتونو کې د شپږ پلونو په ګډون 450 کیلومتره سړک په ګډون نورې مهمې زیربناوې هم ویجاړې شوي دي. د ادارې پرون ناوخته خپل راپور کې لیکلي تر ټولو زیات زیان په فاریاب، ننګرهار او دایکندي کې خلکو ته اوښتی دی. د طالبانو حکومت پېښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق د وروستیو طبیعي پېښو له امله د اوښتي مرګ ژوبلې او مالي زیان په د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې د غور کابل لوی لار هم د واورې اورېدو له امله د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اورېدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د طالبانو حکومت د خپل منځي اختلافات او د طالبانو د مشر له فرمانونو د سرغړونې په اړه د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ وروستی راپور رد کړی. په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو. خو اوس په واورې شو د طالبانو حکومت وایي د امریکا بې پیلوټ الوتکې اوس هم د افغانستان په فضا کې ګزمې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ټولو نیوز سره کورنۍ رسنۍ ده مرکه کې ویلي دي چې دا مسله د افغانستان له فضايي حریم سرغړونه ده، او ویلي دي چې د غلطه کې د یو شمېر نږدې هوادونو له هوایي حریم تیری کې او یې هم پرواز کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت وایي د امریکا بې پیلوټا الوتکې د افغانستان په هوایي حریم کې ګزمې کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه په ورځ له ټولو نیوز سره په خبرو کې پر دې مسلې نیوکه وکړه او وی ویل چې د غلطکې تر ډیره د کندهار او نیمروز ولایتونو پر فضا لوتنی کوي. نوموړي د کوم هیواد د نوم له اخیستو پرته زیاته کړه چې د غلطکې د ځینو نږدې هیوادونو له فضا لوتنی کوي او یا هم تیریږي. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان پر هوایی حریم د امریکایي بی پلوټ الوتکو الوتنې کومه نوې خبره نه ده. تر دې وړاندې هم طالب چارواکو دا خبره کړې وه، او د 2022 کال په اوړي کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا بی پلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل شو. و میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکسی ویلي و چې یوازې امریکایي بی پلوټ الوتکې نه، بلکې د نورو هیوادونو الوتکې هم پر افغانستان الوتنې کوي. د طالبان حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د تیر کال په سات میاشت کې له عربیا شبکې سره په مرکه کې دا وکړه چې د امریکا بی پیلوټه الوتکې پر افغانستان په ټوکو یې له پاکستان الوتنې کوي، خو د پاکستان حکومت هغه مهال دغه ادعا رد کړې وه. یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي پر افغانستان د امریکا بی پیلوټه الوتکو الوتنې ښیي چې د افغانستان وضعیت لا هم تر ډیره حده د امریکا په واک کې دی. د یادو کارپوهانو له ډلې زاکر حسین ارشاد ازادي راډیو ته وویل
دا حضور په دې معنا دی چې په افغانستان کې وضعیت لا هم تر ډیره د امریکا تر کنټرول لاندې دی، او که کوم بدلون راځي یا په افغانستان کې کوم فرد یا ډله وغواړي چې د امریکا د ارادې خلاف اقدام وکړي، امریکا لرې نه ده او په ټول قوت سره دلته شته.
یو شمیر پوځي کارپوهان وایي دا شتله په افغانستان، پاکستان، ایران او روسیې کې پراخ فعالیتونه لري، او دا مسله د امریکا په ګډون د ځینو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده. د پوځي چارو کارپوهانو له ډلې محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل
په سیمه کې لکه افغانستان، پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د ترهګرو ډلو ودې ټول اندېښمن کړي دي. دا اندېښنې د دغو هوایي، فضايي او استخباراتي حرکتونو او د مخالفو او موافقو هیوادونو د بیلابیلو خوځښتونو لامل ګرځي چې هر یو یې په خپل استقامت کې هڅه کوي.
د پوځي چارو یو بل کارپوه او د پخواني جمهوري نظام یو جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ترهګرو د ځپلو لپاره د دوحې د هوکړې له مخې اقدام نه دی کړی.
دا په دې معنا ده چې طالبانو د دوحې د هوکړې پر بنسټ عمل نه دی کړی، او د یادې هوکړې له مخې امریکایي نظامیان له فضا څخه د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو کړنې څاري.
د یادونه ده چې په افغانستان او روسیې کې د داعش او د هغې د څانګو وروستیو بریدونو د ځینو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي، که څه هم د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې یو ځل بیا ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش خراسان څنګه ځپلې ده. خو تازه د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ ادعا کړې چې د دې ډلې ظرفیت او وړتیا نه یوازې په افغانستان کې زیاته شوې، بلکې پر نړیوالو اهدافو هم بریدونه کولی شي.
راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت ویلي و د امریکا بی پیلوټه الوتکې اوس هم د افغانستان په فضا کې ګزمی کوي. د خبره د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد له کورنۍ رسنۍ سره په مرکه کې کړی و او زیاته کړی و چې د افغانستان له فضایي حریمه دا یوه سرغړونه ده. ویلي و چې د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو څخه دغه تیارې د افغانستان فضا ته راپورته کیږي. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په مرکز یو شمېر ولایتونو کې په بیلابیلو برخو کې د روژې جام د سیالیو د پیلېدو خبر ورکوي، یو شمېر ښځینه لوبغاړي وایي چې د شاوخوا دریو کلونو راهیسې له ورزشي تمریناتو په ځانګړي ډول په سیالیو کې له ګډون کولو څخه بې برخې دي. د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین هم د روژې جام سیالیو د دوام خبر ورکوي. تفصیل بیا هم له سنا کاکړ نه اورو.
په کابل او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د روژې جام سیالیو لړۍ پیل شوې ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي د روژې جام سیالۍ په روژې میاشت کې د لوبغاړو لپاره د سالم مصروفیت رامنځته کولو او د ورزشي تمریناتو د زمینې برابرولو په موخه پیل شوې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي ازادي راډیو ته وویل
دا کال هم په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو ورزشي رشتو کې د روژې مبارک میاشت پر اتک سره د رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي. په خوص رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي په ننګرهار کې، غزنی کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، هلمند، پروان ولایت کې او ځینو نور ولایتونو کې د رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي.
هغه زیاته کړه دغه سیالۍ د فوټبال، والیبال، کبډي، کرکټ، فوټسال او نورو بیلابیلو برخو کې پیل شوی او دوام لري. د افغانستان د تکواندو د لوبډلې مشر روزونکی بشیر ترکی هم وایي چې د تکواندو فدراسیون په مرکز او ولایتونو کې د روژې جام سیالۍ پیل کړې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سکل د کاپیسا ولایت، کندوز، پروان او کابل ورزشکاران ګډون درلود. په دغه لوبو کې سل تنه ورزشکاران یو بل سره رقابت وکړ چې دغه لوبه هر کال مونږ په ولایاتو کې او په مرکز کې ترسره کیږي، او د روژې د میاشتې په درناوي مونږ دغه سیالۍ ترسره کوو.
خو یو شمیر خزینه ورزشکاران وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته شاوخوا درې کاله کېږي چې له ورزشي تمریناتو او د رمضان کپ په څیر سیالیو کې له ګډون څخه محروم شوي دي. د جوجوتسو د ملي لوبډلې غړي ارزو احمدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته افغانستان پرېښود او پاکستان ته کډواله شوه، د روژې جام په سیالیو کې د ګډون په اړه وویل:
ما در زمان جمهوریت سابقات های
دی جمهوریت پر محل به موک دی رمضانی جام سیالی درلو دی چه دی کابل دی کلپونو تر ماینز بتر سره کې دی او ډیره لوبغاړو به پکې ګډون کاوه. خپل پته مرغه درې کاله کېږي چې له دې سیالۍ څخه لري یو. کله چې د ډول سیالۍ د تر سره کېدو وخت راځي په موږ خورا سخته تیریږي او په یادونو یې زړه صبروو.
خدای دلداري مې ته
په افغانستان کې وخزینه ورزشکاره روینا وایي چې د روژې په میاشت کې ورزش د دوی د روغتیا او د سترس د لرې کولو لپاره ګټور دی. نوموړی په تیر کال کې د روژې په میاشت کې د خپلې ورزشي تمریناتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ورزش کردن در رمضان تاثیرات بر بدن ما
پروژه کې مو یو نیم ساعت تمرین کاوه. د روژې په میاشت کې به ورزش زموږ پر بدن ښه اغېز درلود چې د سترس د کمیدو، د زده کړې ځواک د ډېرېدو او زموږ د بدن د فزیکي وړتیا د لوړېدو لامل کېده. موږ د طالبانو له حکومت غواړو چې موږ ته د ورزش کولو اجازه ورکړي.
زنان را هم اجازه بتن کې به فعالیت های ورزشي خود را ادامه بتن.
آغلی روینا وویل چې له ورزش څخه لري پاتې کېدل یې ضروري او دې مسلې پر روان هم منفي اغېز کړی دی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په خزینه ورزشکارانو د بندیزونو د لیرې کولو او په سیالیو کې د هغوی د ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د روژې جام سیالۍ په داسې حال کې ترسره کېږي چې تر دې وړاندې د بېلابېلو لوبو یو شمېر لوبغاړو د طالبانو حکومت لخوا د اسانتیاو د نه برابرولو او د لازم ملاتړ له نشتوالي شکایت کړی و. د دې تر څنګ ښځینه لوبغاړو هم څو ځله د طالبانو له حکومته غوښتي چې د دوی پر ورزش او په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې پر ګډون بندیز لرې کړي، خو په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو په څه کم دریو کلونو کې په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د راپورونو له مخې امریکا پر رافیل له حملې څخه د اسرایلو د راګرځولو لپاره د دغه هیواد ته وړاندیز کړی دی. پر دې وړاندیز د امریکا لوی درستیز د امریکا له لوی درستیز سره په واشنگټن کې د اسرایلو لوی درستیز سره په واشنگټن کې خبرې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل دولتي رادیو وایي د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز جنرال چارلز کیو براون په رافه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو لپاره د اسرائیل د پوځ لوی درستیز هرزي هالووی ته یو پلان وړاندیز کړی دی. د دې راپور له مخې براون خپل اسرائیلي ساري ته ویلي چې امریکا نه غواړي زرګونه ملکي وګړي په رافه کې ووژل شي. د دې پلان پر اساس په رافه کې دي د ځمکنیو عملیاتو پر ځای په پرمختلليو وسایلو له مصر سره د غسي پولا کنټرول شي چې وسلې ورته قاچاق نشي. پر دې سربیره د امریکا متحده ایالاتونو وړاندیز کړی چې رافه دې د غزې له نورو ځایونو جلا یا منزوي شي او د اسرائیل پوځ دې د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ځانګړو ځایونو هدفي بریدونه وکوي. امریکا همداراز له اسرائیل سره د جګړې د یوې ګډې خونې د جوړېدو وړاندیز کړی دی. د اسرائیل د دولتي راډیو د راپور له مخې امریکا په دې خواشینی ښکاره کړي چې اسرائیل له جګړې وروسته د غزې لپاره کوم پلان نه دی جوړ کړی. په دې راپور کې راغلی چې د امریکا او اسرائیل لوی درستیزانو تیره اونۍ واشنگټن ته د اسرائیل د دفاع وزیر د سفر په لړ کې په دې وړاندیز خبرې وکړې. د اسرائیل دفاع وزیر یووا ګالانت تیرونه په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا د پریکړلیک له تصویبېدو سره هم مهاله واشنگټن ته تللی و. پر غزه د اسرائیل د حملې پریکړه د امریکا اندېښنه پارولې ده. اسرائیل وایي د حماس د سخت دریځ ډلې غړي او یو شمېر مشران په رافه کې پټ دي، خو امریکا او اروپایي اتحادیه چې حماس ترهګر ډله بولي وایي چې پر رافه برید د انساني ناورین سبب کیږي. د امریکا له اندیشنو سره سره لویدیزو رسنیو تایید کړی چې امریکا اسرائیل ته د میلیاردونو ډالرو وسلو د ورکولو پریکړه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په وروستیو اونیو کې د بنیامین نتانیاهو پر اقداماتو انتقاد کړی وو او ویلی وو چې د غزې په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم دریز اسرائیل ته زیان اړولی دی. له خبرونو ور اخوا
یو شمیر ټکسی چلوونکي وایي چې د طالبانو حکومت په کابل کې اوازې لیو شرکت سره د ټکسی موټرو د رنګ د بدلولو قرارداد کړی چې د دوی موټرونو په لوړ لګښت رنګوي د دوی په ټکو له رنګولو مخکې د موټر ترمیم او کوپی کشي هم د موټر د خوندانو پرخاړوي تفصیل په دې راپور کې
ولمر راغی په فکر نوم رنګ د بازار پف کنی خو بشتر شمه پف کنی از 5000 4000 بالا تمام نه میشه
دا په کابل کې یو تن ټکسی چلوونکي دی چې د ټکسی موټر د رنګ بدلولو لور لګښت څخه شکایت کوي د دې د خبرو پر بنسټ د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست له مشخص شرکت سره د ټکسی موټرو د رنګ بدلولو لپاره قرارداد لاسلیک کړي او آزادو بازارونو کې د رنګ بدلول دوی ته د منلو نه دي د چې نو غوښتل نوم یې پر راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل یوازې د موټرو رنګولو لګښت شاوخوا 10000 افغانۍ دی چې باید قراردادي شرکت ته وسپارل شي
چې کوم یو 10000 خو د بیرو مصرف
څه کم 10000 روپۍ خو خپل پرې مصرفيږي بیا تیار مړی هغه شرکت ته ځي چې اوس 9800 افغانۍ اخلي او خو 9150 افغانۍ اخیستي اوس یې بیل وړ کړی دا یوازې یو رنگ لري وهی بس خو په کار کې خرابې چیرته ده خرابې دا ده چې کمدارنګ په بهر کې وکړي نو له 3000 یا 5000 څخه ډیر لګښت پرې نه راځي
په کابل کې یو بل ټکسي چلوونکی وایي چکاری خنه چلیږي نشي کولای چې د طالبان حکومت قراردادي شرکت ته دومره پیسې ورکړي او ورته چ پور واخلي
دا موټر چې دی اول ریاست ترافیک ته ځي وروسته راغنه ریاست ترافیک بیا ترانسپورت ته تسلیموي ریاست ترانسپورت کې هلته رنګيږي نو دا له کوم شرکت سره قرارداد کړی او خلک ډیر له اقتصاد نه زوبل دي سار ډیر ضعیف ده نزی کولای چې دونه پیسې هغه ته ریاست ته تسلیم کړي
لټیرو هڅو سره سره ونتوانې دو چې د ټکسی موټرو د رنګ بدلولو قراردادي شرکت له مسولینو سره اړیکه ونیسو خو د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست سکرتر ویان نجات نواز د خبره تاییدوي چې د ټکسی موټرو د رنګ د بدلولو لپاره دوی له شرکت سره قرارداد کړی دی د یدا کوي چې د قرارداد د آزاد داوطلبۍ لاري شوی دی نجات نواز یو شرکت ته د ټکسی موټرو د رنګ بدلولو د چارې سپارل دی وکړ د لودل او ورتوالۍ غني د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست وایاند د غریاست د قرارداد شرکت لخوا د ټکسیو د رنګولو د لګښت پاړه ازادي رادیو ته وویل
په خارو بازار کې دا وځي او دا شایعات ستاسو موټران په بازار کې پرزان باندې رنګيږي په دې اړه باندې موږ هم ډیر تحقیقات وکړه موږ هیڅ ځای کې د سند پیدا نه کړی دغه موټر د چیرته پرزان باندې رنگ سي بیا که چیرې رنگيږیم ممکن ډیر استثناوي
نو موږ یې زیاته کړ چې د ټکسی موټر خوندانو ته په نورو شرکتونو کې د رنگ کولو اجازه نه ورکول کیږي ځکه د پټکو دوی قراردادي شرکت ته ځانګړې پالیسی او کوډ ورکړی دی خو له ټکسی چلوونکي چې وایي اقتصادي وضعیت خنه دی دې ته اړتیا چې د خپل ټکسیو رنگ لږیر څخه شین ته بدل کړي د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیس مسولین وایي چې د دې کار لامل د ټکسی موټرو د پخوانی رنگ لپاره د ځانګړې کوډ نشټوالی دی د غریاست چاخوا یو کال مخکې پریکړه وکړه چې په پلازمینه کې د ټکسی موټرو رنگ د ژیړ شین یعنی فیروزه‌ای او سپین ته او د اطرافو د ټکسیانو رنگ شین یعنی فیروزه‌ای ته بدل شي د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست د مسولینو د معلوماتو له مخې دغه بهیر له کابل وروسته په ننګرهار کندهار بلخ او هرات ولایتونو کې پیل شوې ده د ټکسی موټرو د رنگ بدلولو پروسه د شنبه په ورځ د وری په 11مه په هرات ولایت کې پیل شو او ټاکل شوې چې په کندز او خوست ولایتونو کې هم پیل شي
په راپور کې موریدل چې په افغانستان په شمیر ولایتونو کې ټکسی چلوونکو شکایت کړي او چې هغه نه د موټر د رنګولو په بدل کې ډیری پیسې اخیستل کیږي د طالبانو حکومت د خپل منځي اختلافات او د طالبانو د مشر له فرمانونو د سرغړونې په اړه د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ وروستی راپور رات کړی دی
د طالبانو حکومت د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ وروستی راپور چې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ اختلافات ته اشاره کړې ده رد کړ د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد یو شمیر رسنۍ او تل ډلې بی بی سی ته ویلي چې د دغه راپور موندنې نه تاییدوي د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 9 په یو راپور کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په اړه بحث کړی دی په دغه راپور کې راغلی چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده او د طالبانو د حکومت د مشرتابه له دې ډلې د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ کړکیچ او د نظر اختلاف موجود دی. په راپور کې ویل شوي چې طالب چارواکو په خپلو ځینو ویناوو کې د خپل مشر پر هغو فرمانونو نیوکې کړي چې ډیری یې د نجونو د زده کړو او حکومتي ادارو په اړه وي. یاد راپور پر ملا هیبت الله اخونزاده د سراج الدین حقانی نیوکې د یوې بېلګې په توګه یادې کړي چې د 2023 کال د فبروري په نیمایي کې یې په خپله وینا کې د واک پر انحصار د افغانانو د ستونزو په حل کې پر ناتوانۍ او د هغوی د حقونو پر سرغړونو نیوکه کړې وه. له هغه وروسته ملا برادر او ملا یعقوب هم ورته نیوکې وکړې، خو هغه مهال ذبیح الله مجاهد هر ډول نیوکې وغندلې او زیاته یې کړه چې هر څوک باید د مشر اطاعت وکړي. راپور زیاتوي چې د طالبانو د مشر لخوا په کندهار کې د یو موازي حکومت سیستم د رامنځته کېدو پریکړه او کابل کې د طالبانو د رهبرۍ لغړو د تصمیم نیولو بدلون د 2023 کال په لومړیو کې د سراج الدین حقانی او ملا یعقوب لخوا د نیوکو لامل وګرځېد. د غین انسټیټیوټ په خپل راپور کې زیاته کړې چې ملا هیبت الله اخونزاده هڅه کوي چې په دولتي جوړښت کې خپل واک زیات کړي او دا کار داخلي کړکیچ او مخالفتونه زیاتوي او پر اقتصادي او ټولنیز وضعیت ناوړه اغیز کوي. یاد راپور کې په کندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده د 40,000 کسیز وفادار امنیتي ځواک د جوړولو یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د بې باورۍ په معنا ده. راپور زیاتوي چې طالبان د سلفي جهادي ډلو لپاره خوندي ځایونه برابروي او د هغوی د کنټرول توان نه لري او دغه ډلې ځواکمنی کیږي. دغه شان په راپور کې راغلي چې طالبان به په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش د خراسان ولایت څانګې په څیر ډلې وده کوي، نشي کولای چې د یادو ډلو پر وړاندې مبارزه وکړي. یاد راپور کې د طالبانو له تګلارو وروسته د اقتصادي وضعیت خرابېدو ته په اشارې سره راغلي چې د 2020 کال راهیسې اقتصادي وده کمه شوې او شاوخوا 80-90% افغانان د خوراکي توکو په چمتو کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور له مخې طالبان هر ډول مظاهرې، نیوکې او مخالف غږونه زپي او د مدني ټولنې فعالان، ښځې او خبریالان بندیان او شکنجه کوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ویلي و چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان د ازادۍ په ګډون د افغانانو ټولو حقونو ته ژمن دي. خو د سیاسي چارو په محمد اسحاق اتمر د دغه راپور د موندنو په اړه وایي،
خو په هر صورت دغه اختلافات تر اوسه پورې بربر نه دي او په مرموز شکل دننه د طالبانو په نظام کې جریان لري. خو دا که واقعیت داسې وي نو بیا کیدای شي چې دا د طالبانو د پاره یو ستونزمن کار وي، ځکه دا هم په جدید حکومتداري باندې تاثیر کولی شي او هم نظام ضعیفولی شي.
د سیاسي چارو بل په سمیع یوسف زای د طالبانو خپل منځي اختلافات ډیر جدي نه ګڼي، خو د طالبانو د مشر له فرمانونو د سرغړونې په اړه یې ازادي رادیو ته وویل،
البته ځینې مواردو کې دغه امر چې مثلا دغه راپور کې هم اشاره ورته شوې ده چې په وزارتونو کې د وزیران او یا رئیسان او یا نور کسان خپل خپلوان په عامل غړو ته وظیفه نه ورکوي یا د هم دویم او دریم ودونه نه کوي، شاید په ځینې مواردو کې دغه مسایل لکه څنګه چې په حکم کې تفسیر شوي دي عملي شوي نه وي، خو دا دومره مهم مسله نه ده.
د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په واک کې پاتې کېدلو یا نه پاتې کېدلو په اړه د درې سناریوګانو وړاندې نه کړې ده. په لومړۍ سناریو کې اخونزاده د طالبانو مشر پاتې کېږي او د طالبانو پر حکومت کنټرول زیاتېږي، ځکه د دې انسټیټیوټ د راپور پر بنسټ اخونزاده تر دې دمه په دې توانېدلې چې د طالبانو په تحریک کې بې باوري له منځه یوسي. په دویمه سناریو کې ویل شوی چې د کوکنارو د کښت بندیز په ګډون د طالبانو د مشر د ځینو تګلارو له امله به د وخت په تیریدو سره پر طالبانو د هغه کنټرول کمزوری شي. او په دریمه سناریو کې دا وړاندوینه شوې چې د اخونزاده په ځای به د طالبانو مشر بل څوک شي او د طالبانو د تحریک له ماتې پرته به دا بدلون د طالبانو د وړپوړو مشرانو لکه عبدالغنی برادر، ملا محمد یعقوب، سراج الدین حقانی او نو مشرانو همکاری ته اړتیا ولري.
نیما نړۍ
اخسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ځکه نه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله